په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. په پیل کې دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان رسنیو ته په استولې پیغام کې دا خبره کړې او دا یې هم ویلي چې د وزارت 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او ولسوالیو کې ویشلي او نورو ولایتونو کې به هم د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ پیل شي. د طالبانو د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب د نه بدلون تعلیمي نصاب کې د نه بدلون خبره داسې مهال کوي چې په افغانستان کې له بلخ ولایت پرته په نورو ټولو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته منځني ښوونځي او لیسې د نجونو زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تخنیکي ډلو د کوچني اختر په ورځو کې هم په جنوبي سالنګ کې د نړېدلو دوستنو پر اساسي رغونې خپل کار ته دوام ورکړی. دا خبره د دې ریاست ویان حکمت الله میوندي په خپل ټویټر پاڼه کړې او ویلي دي چې هڅه کوي تر څو د نړول شوو ستنو د اساسي ترمیم کار ژر تر ژره بشپړ شي. دغه پایې د جمعې سهار وختي نړول شوي چارواکو په دې تړاو د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغو نړول شوو پایو مسؤلیت نه دی اخیستی. لسکونه ملګري وګړي چې د اوکراین له ماریپول ښار څخه ایستل شوي دي نن د هیواد زاپوروژیا ښار ته ورسېدل. دا کسان د ملګرو ملتونو او سره صلیب د نړیوالې کمیټې په هڅو او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د آزوستال د فولادو له فابریکې را ایستل شوي دي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې په سلګونو نور کسان تر اوسه د دغې فابریکې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې ګیر پاتې دي. اسرائیل د روسیې سفیر احضار کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې موسکو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو څرګندونو په خاطر بښنه وغواړي چې ویلي دي اډولف هیټلر به ښایي یهودو. لاوروف دغه خبره پرون له یوې ایټالوي تلویزیون سره په مرکه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې وه. له هغه پوښتل شوي وو چې په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله یهود د روسیې څنګه ادا کوي چې اړتیا ده اوکراین له نازیانو چې اشاره جرمني نازي ته وپاک شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن جل بایدن به د مور په ورځ د اوکراین له هغو میندو او ماشومانو سره وګوري چې د روسیې تر یرغل وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته د دې سفر اعلان وکړ. میرمن بایدن به روانه یکشنبه د می میاشتې په 8مه چې د مور له نړیوالې ورځې سره برابره ده په سلواکیا کې او وروسته په رومانیا کې له بې ځایه شوو اوکراینی میندو او ماشومانو سره وګوري. دا سفر به له اوکراین سره د ولسمشر جو بایدن پیوستون څرګند کړي. له اوکراین شاوخوا 5 میلیون وګړي د روسیې د یرغل په نتیجه کې بهرنیو هیوادونو ته تللي. له 3 میلیون زیاتې پولند تللي او رومانیا 810,000 او سلواکیا هم 322,000 اوکراینی کډوال منلي دي. د دې خبرونو تفصیل او د نورو مطالبو تفصیل پر روانه خبرونه کې چې زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم اوریدلی شي. په افغانستان کې طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په اخترزو راپورونو کې په کونړ کې هغه ماشومان چې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي وایي اختر او نه اختر د دوی لپاره یو شان دی. بهر ته نوي کډوال شوي افغانان بیا وایي اختر هغه شان نشي لمنځلی چې په هیواد کې دننه لمنځه. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د سپورت او تاند څنګ د ځوانانو لپاره ځانګړي خبرونه مهروي.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. له دې مخې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ګواکې طالبان غواړي چې دغه تعلیمي نصاب بدل کړي. د دې وزارت ویان رسنیو ته په استولې پیغام کې دا هم ویلي چې 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او ولسوالیو کې ویشل شوي او اوس په ونور ولایتونو کې د خونځو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. د پداسې حال کې ده چې لشبګم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو خونځو ته له بلخ پرته په نورو ټولو ولایتونو کې اجازه نه ده ورکړل شوې. نور حال په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشبګمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو د زده کړو سرنوشت لا هم معلوم نه دی. د طالبانو حکومت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت خبر ورکړی چې د تیر جمهوري نظام د نصاب له مخې چاپ شوي کتابونه یو اندازه ویشلي څه د ویش په حال کې دي او یو اندازه نور په هند او چین کې تر چاپ لاندې دي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان نن دوشنبه رسنیو ته د دغه وزارت د وزیر د اختریس پیغام رسولو په یو برخه کې ویلي چې دا چاپ شوي او چاپ کیدونکي کتابونه له لومړي تر دولسم ټولګیو دي. په دغه اختریس پیغام کې د چاپ شویو او چاپ کیدونکو کتابونو د لګښت په اړه څه نه دی ویل شوي چې لګښت د چا لخوا ورکول کیږي. د تیر جمهوري نظام پر مهال په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو د کمښت ستونزه وخت نا وخت راپورته کېده، خو حکومت په دې اړه د بودیجې د کمبود خبره کوله. وړاندې داسې اندېښنې موجودې وې چې ښایي طالبان په افغانستان کې د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. یو شمېر راپورونه هم ورکول شوي چې دغه ډلې د ځینو فرهنګي کتابونو پر ځای نصاب ته د دیني کتابونو د ورزیاتولو پریکړه کړې، خو طالبانو دغه ادعا نه ده تایید کړې. د پوهنې وزارت ویان د سرپرست وزیر په دغه اختریس پیغام کې دا هم ویلي چې د آزاد رقابت لارې په مراکز او ولایتونو کې د نارینه او ښځینه ښوونکو د ګمارنې بهیر هم روان دی، او دا هم ویلي چې د هیواد په هر ولسوالۍ کې به لږ تر لږه له درې څخه تر لسو پورې د کلیوالي لومړنیو ښوونځیو او د هر ولایت په کچه د یوې سترې دیني جامع چې لږ تر لږه به د زرو تنو زده کوونکو د ځایولو ظرفیت ولري جوړول یې په نږدې راتلونکي کې په پلان کې دي. طالبانو داسې مهال له لومړي څخه تر دولسم ټولګیو د کتابونو د چاپ او ویش خبره کوي چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه یې نه ده کړې. دا هغه څه دي چې د نوي ښوونیز کال له پایله تر اوسه په هیواد دننه او بهر یې په پراخه کچه غبرګونونه او اندېښنې راپارولي دي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وان بیا هم په پخواني دریس کار وکړ او وی ویل چې د دې مسلې د حل لپاره د خپل مشرتابه پریکړې ته پته مدي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسې.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نه ما وځه ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري نن د کوچنی اختر دوهم ورځ ده. د ځل اختر داسې مهال راغلی چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي دي. سکال خلک د کوچنی اختر ورځې څنګه تیروي؟ یو شمېر عام خلک وایي د امنیتي اندېښنو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله هم نشي کولی د اختر په ورځو کې تفریحي ځایونو او نورو میله ځایونو ته لاړ شي. نور په دې راپور کې
نن په افغانستان کې د کوچنی اختر دویمه ورځ ده، خو په تفریحي ځایونو کې د خلکو میلې او ګڼه ګوڼې کمې بریښي، او اختر هم د خلکو د شور او شوق د نشتون له امله د تیرو کلونو په پرتله کمرنګه دی. دوی دغو تفریحي ځایونو ته د نه تګ دلیل اقتصادي ستونزې یادوي. د کابل ښار یوې اوسېدونکې مریم ازادي راډیو ته وویل د تیرو کلونو اختر به یې په ښه توګه نمانځه، او په دې ورځو کې به یې د خپلو خپلوانو کورونو تر څنګ میله ځایونو ته هم تلل.
د تیرو اخترو په ورځو کې به د خپلوانو تر لیدو وروسته پارکونو او میله ځایونو ته تللو. میله به مو کوله. په دې اختر کې د اقتصادي ستونزو له امله مو ونه شو کړای چې چیرې ولاړ شو. یوازې د یو څو دوستانو کره ولاړو او بس.
مریم وای که هم ماشومان چنگار کوي چې پارک شهر ته بوزي، خو د اقتصادي ستونزو له امله ونه سو کړای چې غوښتنه یې پر ځای کړي. د کابل د تفریحي پارکونو تر څنګ د پروان ولایت ګلغونډۍ هم یو له هغو ښکلو او شنو تپو څخه ده چې اکثره افغان کورنۍ ورځي، خو سږ کال د تېرو کلونو په شان ګڼه ګوڼه پکې نسته. د چاریکار ښار اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل چې تېرو کلونو کې اخترونو کې دغه ځای ته له نورو ولایتونو خلک ورتلل، خو سږ کال د وروستیو امنیتي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله څوک نه دي ورغلي.
زما کور ګلغونډۍ سره ده. تېرو کلونو کې به خلک ان په نیمه شپه هم راتلل او دلته به یې ځایونه نیول، خو سږ کال خلک هم نشته. اختر ډېر کمرنګه دی.
سګنای اختر د دې ترڅنګ چې د ډیرو بېوزلو کورنیو لپاره یوازې په نوم اختر ده، د نورو لپاره بیا چې د لمانځلو وسیله لري. په تېره میله ځایونو او تفریحي ځایونو ته د طالبانو لخوا له ځینو محدودیتونو سره هم مل دی. طالبانو پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو په ترڅ کې میله ځایونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر تګ ځینې محدودیتونه لګولي دي. دغه راز سګنۍ اختر د ډیرو هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له نوي بدلون سره هیواد پرېښودو ته اړ شوي هم چندان د دوی په وینا خوندور اختر نه دی. ډیری هغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته تللي وایي اختر هغه شان نشي لمانځلی چې په هیواد کې دننه لمانځه. یو شمیر دغو بهر ته نویو کډوال شوو ازادي راډیو ته وویل له خپلې کورنۍ لرې په جلا وطنۍ کې د اختر د لمانځلو لپاره ډېره لیوالتیا نه لري.
یوه افغان کورنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو او د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته له افغانستانه کاناډا ته کډواله سوې، مشره یې امنه مایار چې مخکې خبریاله او د ښځو د حقونو یوه فعاله وه، وایي په تېرو کلونو کې په هیواد دننه له خپلو خپلوانو او دوستانو سره اخترونه ډېر ښه نمانځل، خو په خبره یې سږ کال کډوالۍ له دې او کورنۍ څخه یې د اختر نمانځلو خوښي اخیستې ده.
سکل به نزه او نظم کورنۍ اختر ولرو، ځکه موږ دلته نوي راغلي یو او تر اوسه بلدم نه یو. معمولا اخترونه په خپلو هیوادونو کې خوند کوي، دود دستور مذهبي دیني مراسم په ځای کولی مناسکي دا ډېر خوندور وي.
هلته په انګلستان کې د اغلی معیار یوه بله هم مسله کې ژورنالیست خکلا شیرزاد هم ورته یو حالت لري. خکلا وایي دا چې ساکل خپل خپلوان او کورنۍ لري ده د اختر د منځلو انګیزه نه لري.
د ټولو هغو افغانانو لپاره چې هغوی دغه د نوي بدلون پر اتاک سره هیواد پرېښي او نور هیوادو ته تللي، اختر به ورته ډېر سخت وي، ځکه لومړی اختر یې د خپلې کورنۍ دوستانو نه لري. دوی به اختر لمانځي. په افغانستان کې خو طبعا اخترونه ډېر پر رنګوي،
خو ځینې تازه کډوال شوي افغانان وایي د روزي نیولو ټول فرایض پر ځای کړي او اختر به هم ونمانځي، خو هغه شان نه څرنګه چې په هیواد دننه یې نمانځه. مدني فعال مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
دا اختر نه په حق قسم اختر ده او نه یې تابعه په هغه قسم باندې نیول کېدای شي، ځکه چې زړه خوشحاله نه اوسي، هیلې ژوندۍ نه اوسي او سړی تم او توقع ونه لري. نو طبیعي خبر ده چې هوس لمانځله هم سخت وي. د یو دیني فریضې په توګه باندې لکه څنګه چې مو روزه نیولې ده، اختر هم طبیعي خبر ده چې کوو به یې اختر به لمانځو، اما رنګ به یې هغه شان نه وي کوم چې د نورو اختر.
ساکل کوچنی اختر په داسې حال کې راورسېده چې زرګونه افغان کورنۍ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېلابېلو هیوادونو ته کډوالې شوي دي. کوچنی اختر او لوی اختر دا دوه هغه د خوښۍ نمانځنې عمومي رسم دی چې د نړۍ په ټولو اسلامي هیوادونو کې په کال کې یو ځل نمانځل کېږي، خو دا چې اکثره افغانان بېلابېلو اروپایي او امریکایي هیوادونو ته کډوال شوي یا د هیوادونو کې د دې رسم نشتون لا دوی ساړه کړي او د اختر د نمانځنو شور او شوق ورڅخه
خيستای دی. ازادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لسکونه ملکی وګړي چې د اوکرين له ماریپول ښار څخه ایستل شوي دي نن د هیواد زاپوروژیا ښار ته ورسېدل. دا کسان د ملګرو ملتونو او سره صلیب د نړیوالې کمیټې په هڅو او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د آزوستال د فولادو له فابریکې چې موده پکې ګیر پاتې و راایستل شوې دي. نور بل احمد تکلا وورو
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د سلو په شاوخوا کې ملکی وګړي چې له کلا بند شوي ماریوپول ښار څخه ایستل شوي نن زاپاروژیا ښار ته ورسېدل، خو سلګونه نور له هم د بندري ښار آزوف د فولادو د تولید په فابریکه کې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې پاتې دي. زلنسکی پر ټویټر په یو بیان کې د دې بریالیو عملیاتو ستاینه کړې او لیکلي دي چې اوس به له ملګرو ملتونو سره په ګډه په دې فابریکه کې د پاتې نورو ملکیانو د ایستلو لپاره هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو ویان ساویانو ابریو پرون وویل چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی په مرسته او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د ازوفستال د فولادو د تولید له فابریکې د خلکو د ایستلو هڅو نتیجه ورکړه. د روسیې دفاع وزارت د ژغورل شویو کسانو شمیر اتیا ښودلی او ویلي دي هغه کسان چې غوښتلې د اوکراین د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ شي د ملګرو ملتونو او سره صلیب استازو ته وسپارل شول. د اوکراین د ملي ګارد یو چارواکي پرون د دې هیواد ملي ټلویزیون ته وویل له دې فابریکې د ټولو ملکی وګړو د ایستلو لپاره لږ تر لږه دوه نورو عملیاتو ته هم اړتیا شته. په دې فابریکه کې سلګونه ملکیان چې ډیری ښځې او ماشومان دي په کلابندو پټنځایونو کې پاتې دي. اوکراینی چارواکي وایي د دې ماشومانو شمیر لسګونو ته رسیږي. د ماریوپول ستراتیژیک اهمیت چې کرمیا ټاپو وزمې ته نږدې پروت دی دا ښار د روسیې د بیرحمانه بمباریو لپاره په یو مهم هدف بدل کړی دی. روسیې په 2014 کال کې کرمیا چې د اوکراین خاوره وه د خپل قلمرو زمیمه کړه. اټکل کېږي چې نږدې 3000 کسان لا هم په ماریوپول ښار کې او د 2000 په شاوخوا کې اوکراینی جنگیالي د ازوفستال فابریکې په پراخه ساحه کې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې بند پاتې دي. دا د ماریوپول یوازینۍ سیمه ده چې تر اوسه هم روسي ځواکونو نه ده نیولې. د جنگیالیو د شنبې په ورځ پر ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې وویل چې خواړه، اوبه او نور د اړتیا وړ شیان خلاص شوي دي او مرسته غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیک هیله د خبرونه دی برخه ته موزنور یاس نوري هر کله کوم کوچنی اختر مو مبارک. په خوست کې کوچنی اختر لمونځ کوونکو د افغانستان د قضیې له ټولو اړخونو غوښتل چې یو بل وزغمي او دوی د په ګډه په دې هیواد کې دایمي سول لپاره کار وکړي. لمونځ کوونکو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستۍ چاودنې او د نامنو پیښې د اندېښنې وړ وبللې او ویل چې د ملکیانو مرګ ژوبلې د کوچنی اختر خوښي او خوشحالي کمه کړې ده. نور زموږ د سیمه ییز خبريال په دې رپورت کې
د خوست اوسیدونکو د افغانستان په قضیه کې لخکیل اړخونه غواړي چې تر دې وروسته په سوله تمرکز وکړي او داسې حکومت جوړ کړي چې ټول خلک پکې ځان وویني. دوی ویل چې افغانان یو بل وزغمي نو په دې هیواد کې به دایمي سولې ته لار هوار شي. د خوست اوسیدونکو یاد سرګندونی د کوچنی اختر د لمانځه پر مهال آزاد رادیو ته وکړي. مدني فعال شمس مراد ویل
د افغانستان په قضیه کې لخکیل اړخونه ته مې لدا چې نور جګړې پر ځای په سوله باندې په امن باندې بحث وکړي او ورسته پیښې واقعا بګنوون کې وي، خوشنوون کې وي او د اختر خوند او ښکلا یې څو برابره کمه کړله.
د خوست اوسیدونکو حاجی عزیز الروایی کچیر افغانان یو بل وزغمی نو په دې هیواد کې به دایمي سولې او امن ته لار هوار شي.
چې ټول سه افغانان یو ځای خلک چې ښار کې پرون یو بل نشو زغملای نه پیوا د سرخون نوستي په یو جماعت کې مینس کې پیوا بګه یو بل برکې ته ورسي. نو ټول افغانان نه کډ امارات کا سون دي ک نور دي یو بل وزغمی او تر څو د سیو فزر منسته شي چې دایمي سولې روشي امن روشي.
د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. خو د سعودي عربستان په ګډون ډېرې نورو اسلامي هیوادونو کې به د دوشنبه په ورځ د کوچنی اختر اول ورځ لمانځل کیږي.
په کونړ کې هم ګڼو خلکو کوچنی اختر په خوشحالۍ پیل کړ، خو په دې ولایت کې لا هم ګڼ ماشومان د بېوزلۍ له کبله د اختر له خوښیو بې برخې دي. دغه ماشومان وایي د کورنیو سرپرستی اور لغاړې ده.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې د امن او سولې په فضا کې د کوچنی اختر مراسم پیل شول. په ټولو جماعتونو کې لمونځونه ادا شول. دینی عالمانو په خپلو ویناو کې افغانان یووالي او ورورولۍ ته راوبلل او ورڅخه یې وغوښتل چې نور له جنګونو، وژنو او وطن ورانولو څخه دې لاس په سر شي. د دې ترڅنګ په هیواد کې د روان بد اقتصادي حالت او غربت د خاتمې د تلپاتې سولې او آبادۍ لپاره دعاګانې وشوي. د اسدآباد یو تن اوسیدونکي ګوهر صافی ازادي راډیو ته وویل
د امنیت د ټینګښت لپاره دعاګانې وکړل. د دې ترڅنګ د
دغه فقر او د غربت د خاتمه لپاره دعاګانې وکړلې او غږ یې وکړ په ټول افغانانو چې راځي نور دغه درچل واکه کلنه د جنگونو لړۍ پای ته ورسو او دغه یو سوکاله آباد او پرمختللی افغانستان لپاره یو موټی شو. په یووالي باندې ډېر ټینګار وکړ او په وروستیو کې دا وویل چې خپلمنځي شخړې هم پای ته ورسوئ تر څو په مینه محبت سره دغه د اختر په شپو ورځو یو بل ته غېږې ورکړو او نور نفرتونه د زړه نه واچو.
څوک چې وس لري خپلو ځانونو او بچو ته یې نوې جامې او د اختر نورې اسانتیاوې برابرې کړي، خو کومو ماشومانو ته چې د کور سرپرستي ورپه غاړه ده هغوی د ژوند د نورو خوښیو په څیر د اختر له جامو او خوشحالیو هم بې برخې دي او خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په لټه کې بازار ته راوتلي دي. یولس کلن همایون په بازار کې د خلکو بوټان او څپلۍ پالش کوي. د اختر په ورځ هم جامع او لاسونه په رنگونو رنگ دی وای.
لار مې هغه سپینګیره یا مخکې وزبکه اوس په کور کې ناستلی ده او زه یم همدغه شان دلته بازار کې پالش کوو. بس چې چا وشي کور ته وړو کوم نشه تېرځو د کلي بس نه ماګلي نه مې مور کلي نه مې رور کلي دي. موږ خپل همداسې یو چې دا خلک وینو دا بچي وینو ښه پاک صفا ښه خسته روان کړي خو چې موږ چې د بازار کې ګرځو د غریبۍ د لاسه ګرځو.
نه کلن نسیم لاسی کراچی باندې مزدوری کوي. په اختر کې د نوو جامو او نورو ماشومانو سره د سیالۍ کولو ارمانی دی وایي.
مې نسیم د ټکنړ اوسېدم کې پلان مای بار دلته تراله جوړ څو په کوم سره کور ته وړم. مې مور جامې کړې پلان ټایم ټول یې کړې جامې مې ځاته کړې مور ته مې کړې ټول ورو ته مې کړې.
بې سرپرسته ماشومان او غریب کورنۍ له بډای خلکو او حکومت غواړي چې دوی سره هم مرستې وکړي سو دوی هم خپل اختر په خوښۍ ولمانځي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
په افغانستان کې چې بېوزلي زیاته ده دغه اختر د بېوزلو کسانو لپاره څه معنا لري؟ په تېره بیا هغوی چې د روژې په میاشت کې د روژه ماتې لپاره په دسترخوان کافي خواړه نه درلودل.
پنځه څلوېښت کلن افضل په کابل کې د یوې شپږ نفرې کورنۍ سرپرست وایي سږ کال یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د اختر د لمانځلو لپاره یې هېڅ تیاری نه دی کړی. هغه چې د طالبانو له راتګ مخکې رسمي دنده درلوده اوس د یوې کراچۍ په وسیله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي چې په دې خاطر د اختر د میوې او جامو د اخیستلو وس نه لري. هغه وایي د ورځې له 500 تر 300 افغانیو ګټي او ځینې ورځې خو تشلاس هم کور ته ستنېږي. دا یوازې افضل نه دی چې په تېرو میاشتو کې له داسې برخلیک سره مخ شوی بلکې د نوموړي په څیر د افغانستان ډېر نور اوسېدونکي له ورته حالت سره مخ دي. خو د دې اړمنو او بېوزلو کورنیو تر څنګ ځینې داسې کورنۍ هم په کابل کې شته چې اقتصادي وضعیت یې نسبتا ښه دی او هڅه یې کړې چې د اختر لپاره خپل تیاری وکړي که څه هم چې د پخوا په پرتله به نه وي. غفور هغه کس دی چې په ورسره پیسو یې د اختر لپاره جامې او میوې اخیستې دي.
سږکال چې دی مونږ د اختر لپاره خرید مې کړې دي چې میوې کلچې اما ډېر لږ.
غفور وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله د وچې میوې او لباسونو بیې هم لوړې شوې دي. د خلکو اقتصاد هم کمزوری شوی او ډېر خلک یې د اخیستلو وس نه لري. منډۍ د کابل یو مشهور بازار دی چې د اختر له راتګ سره د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېریږي. خو د دې بازار دوکانداران وایي په اوس وخت کې د خلکو غریبي ورته له ورایه ښکاري. عبدالبصیر چې د وچې میوې د پلور دوکان لري ازادي راډیو ته وویل
څه کال خلک دوکان ته راځي او د بیې پوښتنه کوي خو څه نه اخلي. په سلو کې که لس نفره څه واخلي نوي نفره نورې د اخیستو وس نه لري. کاروبار نشته. د خلکو وضعیت خراب دی.
مسلمانان په جهان او په ځنګړې توګه په افغانستان کې د روژې میاشتې په وروستیو ورځو کې د اختر لپاره تیاری کوي. افغانان د اختر له راتګ مخکې وچې میوې کیک او کلچې او نوې جامې اخلي او نجونې د اختر په لومړۍ شپه نکریزې ږدي. خو سږ کال ښکاري چې د اختر لپاره تیاریانې د تیر کال په پرتله پیکه دي ځکه ډېرو ته اختر اوس دا دی چې خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. د طالبانو له واکمنېدو اته میاشتې وروسته هم کمزوری اقتصادي وضعیت د افغانانو ژوند ډېر متاثره کړی. له دې ډلې ځینې کسان وایي کوم وضعیت چې اوس لري ممکنه ده چې د اختر په درې ورځو کې د دې خوښۍ د لمانځلو پر ځای لاړ شي چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي.
او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو چې د اختر په مناسبت مو راستولی دي.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم، او دغه اختر دې الله د افغانستان د ولس لپاره د نیکمرغۍ، اقتصادي ستونزو نه د خلاصون، او په افغانستان کې د یو مستحکم حکومت د جوړېدو باعث وګرځي، او الله دې په دې وطن کې نور امن او سلامتیا راولي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می حکیم سالم احمد صالح دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د ازادۍ راډیو د لارې ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. الله رب العالمین دی وکړي چې دغه کوچني اختر د ټولو هیوادوالو د سولې او آرامۍ ذریعہ وګرځي، او الله پاک دی په افغانستان کې تلفاتې او نه هیریدونکې سوله راولي.
نوم می غلام علی حنجی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د کوچني اختر د راسیدو له امله د ازادۍ راډیو د لارې ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه اختر د خوشحالۍ او د امن اختر شي، او نور د دغه بدبختۍ ته د پای ټکی کېښودل شي، او الله دې وکړي چې په افغانستان کې امن او حالات ښه شي. الله دې وکړي چې اقتصادي حالات هم الله ښه کړي، او دغه اختر زموږ د خوشحالۍ سبب شي.
زما نوم ذاکر دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه په خپل وار سره د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر په افغانستان کې د امن اختر وي. نور افغانان د دې جنگونو او کړاوونو نه ستړي شوي دي. خدای دې په افغانستان کې دایمي سوله او امنیت راولي.
د اختر په مناسبت د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه یا پیغامونه مو واوریدل. د خبرونه دوهم نیمه کې د ازادي راډیو دوه ونیز خبرونه مه هیروي. خو تر څلور نیمه بجې څه باندې درې دقیقې وخت لرو. دا درې دقیقې به د سیتا قاسمی په غږ یو سندره په ګډه واورو.
ਮਾੜਾ ਜ਼ਾਂਦੀ ਬਗਮ
په دې هله چې د اختر شپې ورځې مو په خوښۍ او دغه راز امن کې تیر شي. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې څلور نیمې بجې کېدونکې دي. وړاندې د